د ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي، نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو ته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور به نه درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سرزیال کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت ته که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخونه مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کیدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو. دا هغه لوی لاسته راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېدل. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب، ډېره زیاته مننه تا ته، هرکلی او خراغ لاس وایو. که پایلې له دې وکړو چې په نړۍ کې نږدې 160 هیوادونه کرکټ کوي، 12 غوره لوبډلې لري چې یو هم پکې له نیکه مرغه افغانستان دی، او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کومو دلایلو له مخې د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبر وکړم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصه ده. شرایط عمده ډېر زیات دي. په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي، او د یو اداري تشکیل خاوند وي، او د یو منظم بورډ خاوندان وي، او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګ عمومي رئیس، اجرایوي رئیس د دوه صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې افغانستان کرکټ بورډ باید 10% څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا که چیرته جایدادونه ترې نه وباسو، نو 90% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي، او همدارنګه قرضدار نه وي، او درایی سیدا ډیره وشتمنی ډیره وی، او رښتې څلورو کلو د حساب دهی اډیټ رپورټ منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه ورسته د درېمه حصہ کې پرفورمنس راځي، یعنی د لوبډلو پرفورمنس، یغه کې ملي لوبډله او همدارنګه د 19 کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي ده. په ملي لوبډله کې دا اوس په رښتې اتو کلو کې اقلن افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرونکي هیواد ته څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه منګه زیمبابوي او بنگلاديش او همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا، او همدارنګ 19 کلنو سیدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی، سه هغه خوشبختانه منګه مونډلې دا، او همدارنګ ملي لوبډلې سیدا درو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. سه خوشبختانه منګه لرو د 19 کلنو پړسکلونو، او هغه لوبغړی به د سیستم د په ثبوت ورسی، هغه لوبغړی بیا راتلونکي کې ملي لوبډله هم لوبول ده. نو که تاسو چیرته د منګ لوبغړو ته پام کړی وي چې څومره لوبغړی دی، هغه یو پایپ لاین څخه تیریږي چې په پړسکلونو لوبډله څخه 19 کلنو ته، 19 کلنو څخه بیا الف لوبډله، الف لوبډله څخه بیا ملي لوبډله ته، زینو دا هم په ثبوت باندې رسیدلې ده. او هغه پایپ لاین هم موږ تشریح کړ، او یو غاټ پول د لوبغړو ولري. سی لوبغړی موږ ډیر ولرو، هغه هم موږ ته په ثبوت رسولې. د لوبغړو کچم ډیره زیاته ده، ظرفیت ډیر زیاته، او دا ظرفیت به پالش کوو موږ او ملي لوبډلې ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت د لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډېر زیات لوبغالي وي، نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو. او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډېر قوي سټراکچر وي، هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دا آی سی سی ته موږ تیرو دریو کلو څخه ډېر منظم رپورټ ورلیږو. او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ فرست کلاس سټېټس ولري، یو ورځنۍ سیالۍ هم سده د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه ټورنمنټونه د موږ د حیثیت سږ کال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سي بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډېر زیات مننه ستنه ځې ویل کیږي داسې چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، دی موده درې کاله ده، معنی دا چې درې کاله امتحاني دوره ده. په دې درې کلونو کې به هغه چې کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکانات باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې د راتلونکو درې کلونو چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکم. هر لاسته راوړنه ځان سره ډېر زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم، ټول د تاسو د رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نوي او د آی سی سی هم ډیر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده او نورې کومې ستونزې سیدي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي، موږ میدانونه فلحال ساده نور هم غټو. د ښځو کرکټ موږ یو څه حد باندې باید شروع کړو او سوسایټي باید دې ته موږ قانع کړو چې په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شانته هغو ته په کتو سره، هغو اهمیتونو ته په کتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاري خو کوم اقدام وکړو ګورو چې نتیجه یې څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې تر څنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه یو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکنه نه ده، شاید دا هدف هم ترلاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا په راتلونکو دریو کلونو کې به څو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لږ تر لږه د دې جوګه وي چې موږ د نړیوالو لوبډلو کوربتوب پکې وکړو؟
درې کلن کومه ستراتیجی سی ده په غو کې مونږ واضح لیکلې سی مونږ په 15 زونونو کې باید خو سټډیومونه ولرو. بیا هم زه دا خبره کې لږ زر رونتیا روحانتیا چو ما سي نړیواله لوبغالي مونږ لرو. مګ کوي سو کچیرته امنیت نوي د کابل په لوبغالي کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګه د خوست په لوبغالي کې مونږ بین المللي لوبې هوست کړای سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که مونږ وایو سی باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سی، همدارنګه انډور او آؤټ ډور فیسیلیټی پکې جوړ سی، همدارنګه هاسټل پکې جوړ کو، جیم سویمنګ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سہولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغاړي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کله اوریدونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجود دي او زینی په دې اړه زړه نقیس خبري موجود دي. اوس با کرکټ بورډ ته څومره کلنې بودیجه ورکول کی؟ د دین وروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې و دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ دغه پروسه کله تشریح کی؟
کلنې بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی و، د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیواله شورا څخه راغلو. د سیالي انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅاوي سټراکچر ده. څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو. د 2015 تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. ټول نړیوال بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډالې به د دغه کال د سپتمبر تر اخره پورې کومې لوبډالې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلاره مومي، او باقي څلور سکومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 و نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډاله به په دغه فکسچر، یعنی
ټاکل سوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نه کوم محل وشته هغه توضیح کیږي په هغه کې به ځای لري او موږ خپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې هم اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمېر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په معلومات ده چې په ولایتي گریټ ون سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره څومره بد تاثیرات لري او بالاخره به دوی دا مداخله کله خلاصي کی؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې کوم ارګان څخه کوم کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري حد پورې کوشش کړی دوی مداخله قطع کړو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې خپل موقف څخه سوء استفاده کوي سي د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالۍ د زی څخه هم تزوان لوبغاړي راځي، زون ته لزون نه به هم سي راځي. نو لسکله نه لف لوبډاله د دروسکله نو څخه کم سن لوبډاله ته همدارنګه ملي لوبډاله ته کدل ته موږ غلط لوبغاړي ولوبو یا د واسطو ولا لوبغاړي ولوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بل موضوع د شپږیزي مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوی و په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوه؟ فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکرارېږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغسې اګست ته وغځول شوه، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خوندم لاړو، نیمګړې شوه، ډېره ګډوډه شوه. څه کال فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخ پر رسېدو دی؟
هغه هاین په نوومبر کې سوی و او داسې ده موږ په سپتمبر کې شیډیول کړی ده. او ستره ستونزه هم دا وه چې افغانستان کابل کې ډېره ستره غمیزه پېښه شوه او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه ښکه اوس کابل ته راسي، نو دې له وجې نه موږ لږ وروسته کړله.
تیر کال واده شوی و د شپږیزي نه وروسته چې په دې لوبغالي کې به مینهوالو دپاره نوي ځایونه جوړېږي، خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم څه کال به موږ او تاسې د مینهوالو په برخه کې د لویو ستونزو سره مخامخ یو، په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو؟
اول خو په لوبغالي باره کې ورته وایم اکرام صاحب، موږ پیسې لرو ځمکه نه لرو. حکومت موږ سره وعده کړی و چې ځمکه درکوو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې. او دا اوسنی کوم ساحه سې ده، دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو. بل د شپږیزې د مینهوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکوو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستی ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم به ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوي دي په بولۍ کې، هغه ټول راځي؟ ټول وعدام داد هغه سره قراردادونه شوي کنه؟ هغه کله هم ستونزې موجود دي؟
دا یو بحث دا، ان شاء الله رحمان په لاندې وخت کې به حل کړو.
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپه خوله دی، په دې څومره بینډ ولګېدو، څومره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او څومره وخت وروسته د بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي؟
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. منګه وکیل ورته نیولای، تر دم غړي پور تقریبا 80000 پاوند منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه منګه ته نیولای، دغه ته منګه ورکړی دی. شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په بحث کې دي. هر وخت سه د دو ترمنز کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به منګه ته مو وایو، منګه سره تاسو ته وایو.
یعنی د شهزاد په اړه لا روسي پریکړه نه ده شوې؟
روسي پریکړه لا نه ده شوې، روسي پریکړه سي اوسي په مغه سات په میډیا ته راوځي.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه کوروله.